شد تاجی سیفو چی شد میلا و تیجان چی شد لبهای خندان کجا شد تاجی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای ساده
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان پاوز تایید کړ چې درویشت عسکري وجل شوی او نه ویش نور روبل دی د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړی چې 200 طالبان او نور وسلوالي وجل دي پاکستانی پوځ ویلی د کرخی هغه غاړې ته یوشت پوسټې د لاند وخت لپاره نیولې وي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به مخکې ویلی چې د دوی په بریدونو کې 55 پاکستانی ځواکونه وجل شوی او 10 نور ژوبل دي مجاهد منلی شي د دوی نه طالب ځواکونه هم وجل شوی او 3 نور ټپیان دي بیګا طالب ځواکونو د ډیورن کرخی په وګدو کې پر پاکستانی اهدافو هم غي بریدونه وکړل پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې د نن زمي سیمه بمبار کړې وړاندې به نور جزئیات هم واورئ په پام کې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزې مشري کوي د فرانسې او ترکیې ولسمشران د ملګرو ملتونو سرمنشي او دغه راز د برېټانیا جرمني او اسپانیا صدر اعظمان هم دې غونډې ته بلل شوي د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو له مخې به چې ښکېل اړخو پرې موافقه کړې په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کېږي د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه همدان وایي د دوشمې په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کېږي د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي او هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځېد او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سیشمې پر اساس په دریمه ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په سلورنی مو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیری ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوب لړۍ په خپل نوم کړې ده خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التام لوستل شي ورزود پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ درنې نښتې شوې دي د طالبانو ویاند پاکستانی لورې ته د درنو مرګژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده
زموږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې په سرت شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 55 د دوی نظامیان له منځه تللي دي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري
پاکستانی لوري بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د دیرشو نورو د ټپیانېدو خبره تایید کړې ده خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه یې څه باندې شل پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وي خو په دغو نښتو کې عام خلک څومره اغېزمن شوي دي د کونړي اوسېدونکي وایي
تیره شپه خو ډېره زیاته جګړه وه سري ماښام پیل شوه او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه اوس خو دستي سادازه چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د رسولو ادعاوې کوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نږدې شپېته پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي دوی همدارنګه ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاسته لوېدلې دي اخوا د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د 30 پاکستانی عسکرو وژل نه تایید کړ، خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالې په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې 40 افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي. بیګا د شاوخوا د شپې 10 بجې په کونړ، ننګرهار، هلمند، کندهار، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواوو سخته نښته ولګېده. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته د درنو مرګ ژوبل ادعاوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12 په یو خبری کانفرانس کې ادعا وکړه چې په دې نښتو کې چې د دوی له لوري پیل شوي وي 850 پاکستاني ځواکونه وژل شوي او لږ تر لږه 30 نور ټپیان دي.
تېرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شول. هغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض د حریم ځواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول. زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستي تصرف شوي دي د مجاهدینو له خوا نه او 850 د دوی نظامیان له منځه تللي.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګ ژوبلې ادعاګانې نشي تاییدولی، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو یو شمېر ویډیوګانو کې چې د تېرې شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستاني ملیشه ځواکونو یو شمېر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کېږي ښودل کېږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12 ویلي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پاکستانی پوستو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوځ میړانه ستایلې ده. شهباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړی چې په دې نښتو کې 3 تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو له مخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوي. دغه رسنۍ په خپل ایکس پاڼه د دغې نښتې ویډیوګانې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبري کانفرانس کې وویل چې په دې نښتو کې د دوی اړخته 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه اکتوبر په 9 د شپې ناوخته د پاکستان لوري د پلازمینې کابل د حریم د نقزولو او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په خبرګون کې ترسره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبرې لا هم د پاکستان لوري په ځینو سیمو کې د دوی په امنیتي پوستو خال خال دز کیږي او جګړې تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي به دوی. دا ویډای کړی چې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د طالبانو په وسله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو او درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو له لوري سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې د سختې نښتې له امله کرښې ته نږدې میشت خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي.
تېره شپه خو ډېره زیاته جګړه وه، سري ماښام پیل شول او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي ساعت دازه چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي، ځکه حالات داسې جنګي حالات دی چې د بیا د جګړې د بیا دو ویرا د ټولو خلکو سره طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې ځای پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی، ویم ځنی زینو کې انداختونه وکړه او اوس چې دی اوس ټول خلک ګوته په ماشنه استي، تورخم هم بند شوی دی، اخوا ته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نښتو وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورنډ کرښې په څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمروي هم نقص کړ. دغه وزارت زیاته کړې وه چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه ویلي، خو پاکستاني رسنیو ادعا کړې وه چې په دې حمله کې د پاکستاني طالبانو مشر مفتي نورولي محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولي محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي وو چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتي نورولي ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نه شو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبان حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی ته هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بېلابېلو اعلامیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نښتې د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بېګانه وخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریز دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنونکي لاغې ډلې سمی یوسفزای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو یې هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزي سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابوله.
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي، چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا په سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حد ته ملاغ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې د یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر د ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شولو او د جګړې وسط پیدا کړو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې د دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې غوسه نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکړي، ځکه چې یو ملک دی، یو نظام دی او افغانستان تیر پنځه کالونه په جګړه کې ده، ډېر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دي چې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده د شپې دولس بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډېر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا په ځینو ځایونو کې پاکستاني پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي هغه وژل کېږي یا ویل کېږي چې ځینې پاکستاني پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې خپل یعنی خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولی دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کېږي اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبان غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وژل دي هغه ویډیو خپرول دا پخپله د دې مظاهره څرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب په کلونو کې اول وارو چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړه؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري نه نړیوال روابط ولري نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ډي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی دوی مرسته هم کړې ده او دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان خنه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو. امریکایان افغانستان ته رالو شل کاله در بدره ملت هم وو طالب هم وو ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات رانه وړي او البته په دې کې کله که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګري دي هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان لپاره مشکلات جوړوي نه د دوی لپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو لپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخه ونیول شي که څنګه یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکړي؟
نه زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیابه ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونه په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف رښتلي دي چې هغه تاسو ته هم خطر ده موږ ته هم خطر ده نړۍ ته هم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري قوت هم لري او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي یعنی چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنون که سمی یوسف زیو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه یې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
مخکې مو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیرو شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي. چې ورسره د دوارخیز تجارت او د خلکو تګ راتک هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږله.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر 12 نیټې سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوه اړخیز تجارت پرې معطل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته تر اوسه کومه نښتا نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشه نورو 5 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چاته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری وویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړې شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دې پرانستې وساتل شي.
موږ هم په د خپل بارډر باندې په د خپل خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله راوکا چې دا کومه سانحه راغلې چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. خو مونږ دواړو ریاستو ته دا خواست دی چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره مه بندگی، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبی پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوې او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواوو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کسټم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوي، دغه سیمې خالی کړل شوي او امپورټ اکسپورټ هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړی. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږ اویایمه ناسته کې ویلي اوس مهال د افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته دغو هیوادو ته تللي وایي دلته له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2021 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږاویمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د ده په اکسپانه خپره شوې ویلي،
د 2021 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره له خپل هیواده وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه دا هم ویلي، افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځایه شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي. نوموړي ویلي، د افغانانو لپاره ډله ییز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو څلورو کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته دغه هېواد ته تللي وایي دغلته له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډېر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې ده او دلته میشت ټول ډېر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هره ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورټ کوي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې ده هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل:
لکه زندانیان دلته بندیان یو، ځکه هیڅ ځای ته نشو تلی. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هره شیبه په ډار کې یو چې اوس به دولتي کسان راځي او نیسي به مو. د ډېرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لاره نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام له لارې ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په پام د یوازې یوه هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته د کډوالو د باعزت استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو او جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه یې په موجوده سرچینو فشار راوستی دی.
پرون د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان نجونې وایي خپل وړوکوالی په ډیر کړاو سختۍ تیر کړی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوښۍ پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو له امله له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وایي د غربت او بېسوادۍ او دغه راز د کورنیو د پوهې د ټیټې کچې له امله دوی په تنګۍ ځوانۍ کې واده ته اړ ایستل شوي او زده کړو حق ترې اخیستل شوی و چې اوس دوی له زیانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ، یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ده ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي خو لا یې هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلن وم چې زه واده شومه، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتی ور سره. هغه ورځې تیرې کړې مالې زه آخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې تره ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یوه پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
کله مې چې پلار وفات شو زه مې د تره سره اوسېدم. بیا چې کله لږ راغټه شوم تره مې ښوونځي ته زما د تګ مخه ونیوله او ویې ویل چې ماته مې غیرت اجازه نه راکوي چې ته له کوره ووځې. وروسته زه په 10 کلنۍ کې معلوله شوم. اوس له بېلابېلو ناروغیو سره مخ یم. آن د ډاکټر لوحه نشم لوستلی او تر نن ورځې له زده کړو محرومه یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمیر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره یې لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: دی وایي، زه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی وم، بیا مې پوره وړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل، په تېرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، تاسو ټول کډرمن او درنو ځکونکو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجوړ او صحتمند او سریال د صحت چمې په پتان می درنو او کلری ځکونکو د تل په سیر زمر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. خوږه کلری ځکونکو لکه څنګه چې زمر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند او مجاو تاسو مرمن معصومه اسمتی وردک په پیشن دل د حقې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې و بوهیدلو چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان میرمنې اړوند می تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوست پیل کان، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل د لوست ټول درسی مواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو تاسو لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې 19 لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د کران دی وره افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای شوای خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په 10 نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر 10 نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالي په برخه کې ځانګړي وړتیاوي لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالي په برخه کې ځانګړي وړتیاوي او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوی. درنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي ورتیاوی ولولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي ورتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د حق حکمت سیاسی پوها د تاریخ لیکونکو له بهکی لخوا هم یاد شوی دی، یعنی د مرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي، یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه، یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه، یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دي اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتل تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي، نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي، یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسود ولوستله نو مسود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره، یعنی کله چې مسود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبوره سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسود غزنی ښار ته رالی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوباوه، یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوباوه، یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. کچیرې میرمن هورا خلتی دغه لیک مسود ته نه وای لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله، یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه که چیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنګ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خلتي دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خلتي د ښې ارادې د شو تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه ستراتیژي وه چې دی د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې وه. د هورا خلتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خلتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی که چیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتي د دربار چارۍ په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتي په خپله سره رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه پاتې شو چې د هوشارتیا، سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسول او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال دی. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې میرمن هورا خلتي و. نو رب دې تاسو ټولو درنو زکونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي د غوره شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زکون کو دا وزمر استاسو درنن ورجلوس لمنده ایم چې یو سم زکړی وو سیږي او یو سم باندې پوسی وو سیږي هله د چتا سو یو سم معلومات مرمن هورا خلتی د ژوند اړوند تر لاسه کړی او پدې پوسی وی چې مرمن هورا خلتی سو کو اسره ول شخصیت وو نو نور درنو زکون کو استاسو درنن ورجلوس پر همدې ځای باندې پایته ورسېدی تر دې بل داسې درس پر چې زستاسو بدرانه چوپړ کې حاضرېږم د علاقه مان شو وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند اوسئ ژوند د سیاچ هم پتان می درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندي نو د تل په سر همدا سی افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله مشپړ معلومات تر لاسه کوو درنو زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمن اړوند نن ورځی زل به هم دام دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمن اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی لمن دیم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو زکون کو یو زل به هم یادونه کوم مخله دین سی زستا سلوست ویل کم تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود وي اوسېږي تر څو د نن ورځی د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ نو راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلو نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده نوموړی د افغانستان یو مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په فلحال په پاریس کې فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات چې شهرت لري هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر دغه دوه اشعار دي چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي درنو زکون کو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو یعنی تجارت یې سرته رسوه د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شوه یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل یعنې دکتورا یې هم ترلاسه کړله د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنې د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس، قپقه او صداقت هدایت لخوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دې مخې ته وړلې، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قپقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیات دی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. ترنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو، چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلي دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دې اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو، چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثارو له جملو څخه، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشي های روی دیوار، نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی دغه کیسې چې دی ډیری ساده ژبې څخه برخمن دي، یعنی د ډیرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري، یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډیرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډیر کړی، یعنی خپلې جملې په ډیر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي، یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د مېرمن سپوږمۍ زریا مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنې مېرمن سپوږمۍ زریا په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټ نورنس ناروغۍ باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونه سول، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مېرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس بلنه مې تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به همدغه دریس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانه سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیلي استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي و اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې میوان غږ. تختل ورونا تر کلو کلو بخیجی زما لشیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی جبا ده پشتووی زبا یما هبن اکری پشتان زما لالونا تو چی جبا ده پشتووی زبا یما هبن اکری پشتان زما لالونا جباد پرتو ویز بیا کری پگور کی اومی نلی کل دب دو سفتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو توس رونا چی زاده کی اسی شوی بول اوچ مکرل مات ها غد ورو لنزی رونا که هتو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی دخل